السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. دغه خبري ساعت په راپورونو کې به واوري چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د خپل آسیایي ملګرو په ګډون پرون په افغانستان کې د خزو د روسي وضعیت په اړه خبري وکړي. په دغه غونډه کې د خزو د حقونو د تضمین لپاره یو شمېر سپارښتنې هم شوي چې د افغان خزینه فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو په لیدې ساعت په خبرونو کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع در رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت رسنیو ته په یو لیګل شوی خبر پانه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړي د چې پر مهال تختون کې هم نیول شوې دي. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څور از وړاندې بلخ ولایت کې وتختول شو او د تختولو د مهال ویډیو هم ډیره شریک شو چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوې و. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خبر کړي او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پر دوشنبه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د خاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملی شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وي خو تر ډیره بریالۍ نه برېښي دي. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شراخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسولیت لري خبرې کړي. پاکستان لکتر لکه 15 لکه افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلی او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دی. د اسلام آباد محکمې همدارس پروند تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. اوس هم د ورزش له ډګره افغانستان د کرکټ په روان نړیوال جام کې یو ګنډا ته د 5 لوبغاړو په سوځیدو یو سلو څلور اتیا منډو هدف وټاکه. دغه لوبې پچا یو ګنډا ګټلې وه او د توپ اچونې یا باولنګ پریکړې وکړه. یو ګنډا دا مهال هڅه کوي چې دغه هدف ترلاسه کړي. د افغانستان په لوبغاړو کې د پایل لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران تر 1450 منډو ملګرتیا وکړه او وروسته یو په بل پسې وسوځیدل. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه به چې د خبرونه په سر کې درته ویل د سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوان مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. راځو د دې ساعت لاندې خبري برخه ته. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لخپل او آسیایي متحدانو سره په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت خبري وکړي. په ویانا کې په دغه غونډه کې د خزو د وضعیت د خکېدو لپاره یو شمیر سپارښتنې هم شوي چې د افغان خزینه فعالانو له هر کلی سره مخامخ شوي دي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د خزو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي سهار ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعال مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایر سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعال ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واکته ورسېدل. د دوی رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنې دوه رئیس لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له عملی د افغان جون او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي ورسته یو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار غوښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. بل خو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي. وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغیزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تر کړي. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن می ورندرګانې می یو درې کلن وراره می یو اته کلن لور می و شپږ کلن لور می او ورور می په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور می له موټر وباسم. ورور می هم ځان ویز نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدې وړې لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 136 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنونکي دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20 نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2024 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو 10 ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامداره بندېدلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي، د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
ځینې ښوونکي هم شکایت کوي، وایي
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي. که یو خو ته موازنه کمه شي، بل خو ته خامخا کمی.
ځوانانو کورنۍ هم چلونه ښوونځي ته نشتلی، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. باید ما لوران هم تعلیم ولري.
دیگر لغگی گون ملتیم وکری.